السلام علیکم تاسو زمون غاغله ازادي رادیو او په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونه زه رضوان مراد د نور نیمی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم او په کوره چې افغانستان جمهوریت ریاست وای د امریکا په نوې ستراتیژي کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تروریستي شبکو د زالو د منځوړلو تبعیت ډیره پاملرنه وشي. د ایران قونسلګری د فراول توسیدونکو د ویزې نور کوي دا چې ولې په همدې خبرونه کې اوري. پرونه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې صفی الله ستانک زیو وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي تر اعلان مخکې ویلي نه غواړي د امریکا یا ناتو پوځیان په دغه هیواد کې په جګړه کې داخل شي. د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد نن له زندانه خوشی شوی او بیرته کابل ته روان دی. او پاکستانی چارواکو د امریکا لخوا د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه د حزب المجاهدین په پیژندنې انتقاد کړی او دا کار یې غیر منصفانه بللی دی. پوره خبرونه. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي تر اعلان مخکې ویلي نه غواړي چې د امریکا یا ناتو پوځیان په دغه هیواد کې په جګړه کې داخل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځیان په خپله جګړه اداره کوي.
افغانستان عملیاتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا او توان لري چې جګړه په خپله باندې مدیریت کړي. موږ غواړو چې د امریکا عسکر یا د ناتو عسکر دلته جګړې ته داخل شي.
د ولسمشر مرسیال ویاند هیله هم خوده چې په نوې ستراتیژي کې د افغان پوځیانو ملاتړ او د تروریستانو د پټنځایونو لمنځوړلو ته ډیر پام وشي. تمه ده سبا د واشنگتن ډي سي په کیمپ ډیویډ کې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ګڼو نورو امریکایي چارواکو په ملګرتیا د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي بحث وکړي. د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد له زندانه خوشی شوی او بیرته کابل ته روان دی. د آصف محمد رور مصطفی محمد په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. هغه ویل چې آصف محمد د ملي امنیت ځواکونو د بلخ هوایي ډګر ته رسولی دی او له هغه ځایه په یو الوتکه کې کابل ته ځي. د بلخ سیمه ییزو چارواکو د ازادي راډیو د خبریال له هڅو سره سره په دې اړه تبصره نه ده کړې. آصف محمد د بلخ ولایتي شورا غړی دی چې د بلخ والی عطا محمد نور په فساد تورن بولي او ښاغلی نور هم بیرته په خپله آصف محمد په فساد کې ښکیل بولي. د رپورټونو په اساس آصف محمد د دوشنبه په شپه د بلخ والی عطا محمد نور کسانو په هوایي ډګر کې تر څو ساعتونو لانجو او ډزو ورسته لزان سره بوت او ادعا شوی چې شکنجه شوی هم ده. د ورسته د ملي امنیت ریاست ته سپارل شوی وو. افغان حکومت د قضیه د روښانتیا لپاره د ولسمشر د خاص استازي الماس زاید په مشرۍ یو پلاوی هم بلخ ولایت ته لیږلی دی. د آصف محمد دوه ساعتونکي د دوشنبه په شپه د هغه د نیول کېدو پر مهال وژل شوي وو او ګڼ نور کسان چې پکې پولیس هم شامل وو ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس ویلی له دې وروسته په ټولو تحصیلي بنسټونو کې باید په دواړو ژبو پښتو او دری تدریس وشي. ولسمشر غنی دغه خبرې نن د 1989 او 90 تحصیلي کالونو په پرانستغونډه کې وکړې. ښاغلی غنی ویل میلیونونه افغانان یا په ایران او پاکستان کې را لوی شوی دی په پښتو او دری ژبو په بشپړ توګه حاکمیت نه لري نو باید په دواړو ژبو تدریس وشي.
افتخار درس دادن
دی وی کالج زه د کابل پانتون کې استاد او تدریس می ورکاو. نیم درس می په پښتو ورکاو او نیم په دری. خو ورسته لانجی وشوي او بیا لانجی هواري هم شوي. نو درسونه نوټونه او ټول مسائل باید په دواړو ژبو تدریس شي.
نو تا بر دو زبان درس ها بر دو زبان زمينه فراهم.
په دې غونډه کې چې د کابل په پوهنتون کې جوړه شوې وه د کابل پوهنتون مشرتابه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته افتخاري دکتورا هم ورکړه. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. پاکستانی چارواکو د امریکا لخوا د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه د حزب المجاهدین په نومولو انتقاد کړی دی او دا کار یې غیر منصفانه بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا نن په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل.
Well, we are disappointed at the US decision.
موږ د امریکا متحده ایالاتونو له دې پریکړې خواشین یو. د تروریستي ډلو په توګه د هغو کسانو او ډلو نومول چې د کشمیر د حقونو لپاره کار کوي پوره ناانصافي ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې له دې سره د دې ډلې ټول شتمني او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي تابع نشي کولی چې له دې ډلې سره هر ډول مالي معامله وکړي. دغه ډله چې اساس یې په 1999 کال کې په کشمیر کې ښودل شوی یو تر ټولو لویه سختدریزه ډله ده چې مشري محمد یوسف شاه کوي. نوموړی له مخکې نړیوال تروریست پیژندل شوی و. دې ډلې د خونړیو حملو مسولیت په غاړه اخیستی. له هغې ډلې یوه په 2014 کال کې په جموں کشمیر ایالت کې وشو چې 18 کسان پکې ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو د پوز د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورت ویلي د شمالي کوریا د راکټي ازموینو حل لار به خطرناک وي، خو دا چې دغه هیواد دی په امریکا د اټومي راکټ حمله وکړي له تصور د باندې ده. هغه د خبره نن په چین کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. جنرال جوزف ډانفورد ویل دا تصور دا له تصور لري چې پیونګ یانګ پری خودل شي څو د کلرادو په دنور د اټومي راکټ حمله وکړي، او زما دنده هم دا ده چې پوزي امکانات زیات کړم څو دغه کار مخه ونیول شي. اخو د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان نن په سیول کې خبري لانو ته ویل چې په کوریا ټاپو وزمه کې د پوزي اقداماتو پاړه یوازې جنوبي کوریا پریکړه کولای شي. دا وی یوازې جنوبی کوریا په کوریا ټاپو وزمه کې د پوزي اقداماتو پریکړه کولای شي. هیڅوک د جنوبی کوریا له موافقې پرته پوزي ګام نشي اخیستلی. امریکا متحده ایالاتونو او ولسمشر ډانلډ ترامپ ژمنه کړې چې د شمالي کوریا په وړاندې تر هر ډول پوزي اقدام اخیستلو مخکې زموږ موافقه ترلاسه کړي. د شمالي کوریا لخوا د چمی سرو کې د انتقال وړ راکټي ازموینې په دې وروستیو کې زیاتې شوې او دغه هیواد ګواښ هم کړی چې کولی شي امریکا پر راکټونو وولي. ولسمشر ډانلډ ترامپ بیا ګواښ کړی چې د شمالي کوریا د نورو پاراونکو اقداماتو په ځواب به په اور او جګړه ورکوي.
له سفیو لاستان اگزیس خمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشری مانی تم لري چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې به د افغان ځواکونو سره همکاري او د تورستي شبکو د زالو منځوړل شامل وي.
موږ غواړو چې د امریکا عسكر د ناتو عسكر ولته جګړې ته داخل صورت باندې خارجي عسكر موږ جګړې ته نه داخلو. هغه کفار نامي
پر دې موضوع د چارو د کارپوهانو نظر هم مخلو او دا هم اوري چې ایران د فرا ولایت اوسیدونکو ته ویزې نه ورکوي.
د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی که دوی داسې فکر کوي چې په دغه سي فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به وکولای شي چې د بخش آباد بند مخنیوي وکړي، د ارمان بې پرون نشي.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په کندهار او زابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې شوې دي. په ترکیه او ایران په ګډه په خپل ګاونډ عراق کې د کوردانو لخوا د ټول پښتنې له پلان سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. په لغمان کې د خپلواکۍ د ګټلو د 98 کالیزې د لمانځلو په ترڅ کې د خپلواکۍ اتل وپیژنې په نوم د عامه پوهاوي کمپاین پیل شوی دی.
موږ غواړو چې دغه کمپاین د کلي او د ولسونو هغه پیغامونه ورته رسول چې خپل ملي اتل وپیژني او د سولې او د امن پیغام په ټول ولس ته ورسوي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د ماشومانو لپاره او د غراس کور کلی 19 پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام 3 بجو پرې په واضح ډول اوریدلی شئ. ولسمشر مانی وایي تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تورستي شبکو د زالو لمنځوړل شامل وي. د ولسمشر دیوان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو له داخلېدو سره مخالف دی او افغان ځواکونه کولی شي له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. د ولسي جرګې کورنی امنیت کمیسیون بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل د جګړې سبب ګرځي او امریکا باید پر دې د دې پر ځای دا لګښتونه پر افغان امنیتي ځواکونو وکړي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
یو ورځ مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر دغه هیواد له لوړ پوړو امنیتي چارواکو او سلاکارانو سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره دغه هیواد پر ستراتیژۍ خبرې وکړي، ولسمشر یې ماڼۍ وایي تمه لري چې امریکا د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دواخان مینپال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو سرتیرو له داخلېدو سره مخالف دی، خو د ده په خبره د جګړې د مهارولو لپاره یې ملاتړ مهم ګڼي.
چې جګړه په خپله باندې مدیریت کړي، موږ غواړو چې د امریکا عسکر یا د ناټو عسکر دلته جګړې ته داخل،
او هغه آپشن چې وایي چې جګړه ممکن شخصي شي، یعنی شخصي کمپنیو ته ورکړل شي، هغه سره مخالفت دی که تر اوسه پورې لیدلوری نه لري؟
خارجي عسکر مو جګړې ته نه داخلوو، هغه کفار نامه یې.
ښاغلی مینپال وایي د افغان لوري غوښتنه دا ده چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د بریا په هدف د دوی په ملاتړ او روزونکو فشار راوړل شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا جمعه په ډیوډ کمپ کې د افغانستان په ستراتیژۍ خبرې وکړي. د خبری رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر په دغه ځانګړي ځای کې چې مهمې پریکړې پکې کیږي خپل امنیتي چارواکي او سلاکاران وربللي چې د امریکا تر ټولو د اوږدې جګړې په اړه ورسره خبرې اترې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمس میتس روانه اونۍ ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د اسولو په ګډون بیلابیل انتخابونه لکه له قراردادیانو نه کار اخیستل او یا هم د ځواکونو ویستل د ولسمشر ټرمپ مخې ته پراته دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم احمد صالح وایي امریکا څو انتخابونه لري، خو افغانان دې ته منتظر دي چې خپل ځواکونه تجهیز او هم دوی د خپل هیواد د امنیت مسؤل وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که د افغان ځواکونو له تجهیز وروسته حتی امریکا د وتلو پرېکړه هم وکړي، د افغانستان ثبات به ثابت وي.
بهترینه خبره دا ده چې ناټو یا امریکایان د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو ودري، هغه وسایل امکانات چې اوسني جنګ لپاره مقابله کولی شي هغه د دې په لاس کې ورکړي. موږ افغانان څو پورې به د پردیو په اوړو باندې خپل امنیت ساتو؟ موږ مسؤلیت لرو، د افغانستان دولت مسؤلیت لري، د افغانستان ولس مسؤلیت لري چې د خپلې خاورې نه حفاظت وکړي.
د افغانستان د جګړې په اړه دا څرګندونې او غونډې داسې وخت کیږي چې په دغه هیواد کې د 2014 میلادي کال راهیسې د بهرنیو ځواکونو حضور په تدریجي توګه څو چنده کم شوی دی. اوس مهال 8400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناټو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې دیره دي.
و امر دل چې افغان حکومت وي د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې باید له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري او د تروریستانو د زالو له منځه وړل شامل وي. د امریکا ولسمشر سبا جمعه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل هیواد پر ستراتیژۍ له خپلو سلاکارانو سره په دې اړه خبرې کوي. افغان حکومت خوشبین دی چې دا ستراتیژي یوازې پر افغانستان متمرکز نه وي. سالم احمد صالح په دې اړه د ولسمشر له مرستیال ویان نجیب آزاد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغان حکومت تمه څه ده چې په دې ستراتیژۍ کې به کوم مسایل او پیشنهادونه په پام کې ونیول شي.
متحده ایالاتونو خپل جنگی ستراتیژي نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې لپاره جوړوي. دا زموږ لپاره یو ښه خبر دی ځکه افغانستان تل د نورو هیوادونو ګاونډي هیوادونو له خوا د ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوی دی، او نو دغه ستراتیژي به وکولی شي چې هغه ستونزې چې موږ نورو هیوادونو کې لرو یا نور هیوادونه د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، همدارنګه ترهګرو پناه ځایونه هلته دي، هلته فعالیتونه لري، د دوه په مخنیوي کې به دا سیمه ییز ستراتیژي د دې ستراتیژي په جوړولو کې د افغانستان حکومت لومړی شرط دا و چې دا ستراتیژي به امریکایانو نوي ځواکونه په افغانستان کې دغه نوی ماموریت نه وي، هغه زوړ ماموریت به وي چې د دوه اړخیزه امنیتي تړون له مخې سوی. یعنې افغان امنیتي ځواکونه به د روسي او د تبا د مشوره ورکوونکي رول لوبوي. د افغانستان څلور کلن پوځي یعنی ځامي هغه پلان چې افغان حکومت خپله په لومړي ځل باندې تېر شپږ کلو کې افغان حکومت په لومړي ځل باندې څلور کلن پلان جوړ کړی دی، دغه پلان په کتو به دغه ستراتیژي څه ناڅه باید د دې سره سمون ولري، ځکه چې د افغانستان دغه پلان موږ دوه نیمې میاشتې وړاندې د متحده ایالاتونو ته یا د ټرمپ ادارې ته ورکړی چې په دې باندې د متحده ایالاتونو سنا او کانګرس هم بحث تر اوسه او هرکلی وسو. جنرال نیکولسن ته ټرمپ ادارې یا ټرمپ خپله ډېر صلاحیت ورکړی، تر دې وړاندې به نیکولسن د هر کار لپاره د سپینې ماڼۍ سره او یا هم د پنټاګون سره مشورې کولې، اما اوس د ډېر وخت لرلو سره دی کولای شي چې پر وخت باندې همدلته خپله فیصله وکړي.
آزاد صاحب، په دې ورځو کې خصوصي قراردادیانو ته د افغانستان په جنګي ماموریت کې د زیات رول ورکولو خبرې کیږي، که خصوصي قراردادیانو ته د جګړې مسؤلیت اوس پرل سي افغان حکومت به څه اقدام کوي؟
نوي امریکایي پوځیان د افغانستان ته نوی ماموریت نه دی، یعنې د 2014 هغه دوه اړخیز امنیتي تړون له مخې به دا هغه جوړ ماموریت دی. ټول امریکایي ځواکونه
افغان نظامی ځواکونه روزي او د مشورو ورکولو رول بللی، یعنی په دغه جګړې په دغه کې عملا ماموریت نه لري او نه هم د افغانستان جګړې مدیریت رهبریت دی په لاس کې لري. دوه سو نسم مرکزي پر افغان جګړې مدیریت او رهبریت د افغان ځواکونو په لاس کې لري او دا به همدغه شی وي. د دې رول په یوازې مشوره ورکوونکي او د روزونکي رول وي. هغه اندېښنې چې دي چې ګواکې خصوصي ځواکونه بلته راشي او یا هم د امریکا دولت ځواکونه راشي، جګړه به جګړه کې اصلا هیڅ رول نه لري. په عملي ډول د جګړې په ډګر کې د رول نه لري، یوازې د روزو څخه ډکې د دې ماموریت دی. افغان دولت د امریکایي دولت سره خبرې کړي او امریکایي دولت ډېرو شرایطو او ډېرو قراردادونو پر مرسته چې افغان دولت که دې سره لري نه واځي د واخیز امنیت کړون، بلکې دا پرانا کې مو ټولنی چې افغان حکومت نه خو سره لري همدارنګه د امریکایي ځواکونو سره لري یا د امریکا د دولت سره لري. دې پرانا کې به امریکا دولت افغان دولت ته امریکایي دولت په چوکاټ کې مشتتو ځانلېږي.
ویل کېږي چې په امریکا کې د نوي ادارې لراتک سره د افغانستان جګړې ته د امریکایانو او د امریکا د نوي ادارې پام کم سوې دی. افغانستان ډېر لږ یادېږي. کداغه پاملرنه کمیږي، نظامی او نور مرستی هم شی اغیزمن سی. د مرستو کمیدل د افغانستان پر امنیتی وضعیت او پوځي مسایلو تاثیر نه کوي؟
برعکس خبره ده. هم د ادارې در سره در او د لا چاو بیس بلې نه مطلب برعکس ده. او د دې مثال کوم چې ما تاسو وایي چې دا د لومړي ځل باندې چې د امریکا یو پوځي مشرتابه په افغانستان کې، هغه نه یوازې د امریکا د پوځیانو مشر دی بلکې د ریزولوټ سپورټ یا د آی ساف یا د ناتو د ځواکونو په کول کې عمومي مشر دی جنرال نیکولسن. دا په لومړي ځل باندې دا څه ویلي چې یو جنرال ترې بشپړ صلاحیت ورکول شي او وړاندې ترې ویلي چې د پنټاګون یا سینما مالي سره لکه پخوا چې هڅه مشورې کېدلې او بیا د مشورې به کله نه کله هلته افغانستان کې واقعونه دي او د امریکایي ځواکونو ځواکونو کومې مرستې چې اړتیا لیدل کېږي هغه به وخت رد شوي. اما کله لکله چې نوی نظامي ساحه غلې ده افغانستان د افغانستان د جمهور رئیس په وړاندیز او دغه واک د دې باعث شو چې دلته واقعو سره په کتو نیکولسن په خپله تشنی نیسي بېلې دې چې د پنټاګان او یا هم سپینې ماڼۍ سره مشوره وکړي.
د افغانستان د جمهور ریاست د مرستیال ویان نجیب آزاد چې د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ په اړه له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ایران کنسولګری د فرا ولایت اوسیدونکو ته د ویزو ورکړه بند کړې ده. د اړوندو چارواکو په خبره دا کار وسد راغې شوې چې د فرا محلي چارواکو د هیواد متهم کړي چې د وسلوالو سره مرسته کوي تر څو د بخش آباد د اوبو بند جوړ نشي او په دې عکس العمل کې د ایران لخوا پرې ویزه بند شوې دي. نور حال لسمي د احمد شاه فطرت پر رپورت کې اورو.
د فرا ولایتي شورا وایي چې په دې وروستیو کې د ایران کنسولګری فرای اوسیدونکو ته پر ویزو بندیز لګولی دی. د ولایتي شورا غړی شهلا ابوبکر وایي چې په دغه اړه هر ورځ ولایتي شورا ته شکایتونه راځي او خلک له دې امله ډیر په تنګ راغلي دي. هغې له دولت څخه وغوښتل چې د فرای اوسیدونکو دغه ستونزې دې جدي پاملرنه وکړي. دا د ایران د کنسولګری لخوا یوه لویه تېروتنه ده چې فرایان ته ویزې نه ورکوي، ځکه باید تبیز په دې منځ کې نه وي او ټول افغانان ته په یوه نظر وکتل شي او لکه د غور او بادغیس اوسیدونکو ته فرایان ته هم ویزی ورکړل شي، ځکه دا دوی قانوني حق دی. په همدې حال کې په فرا ولایت کې ځینې مدني فرایان د ایران هیواد دغه کړنه د افغانستان سره دښمنی بولي. محمد داود تقیر په فرا ولایت کې یو تن مدني فعال وایي چې نه باید تن له خوا غبرګونونه ملت ته زیان ورسوي. دغه خبر دا کار باید ژر تر ژر د بهرنیو چارو وزارت لخوا وڅېړل شي او په دې اړه د حل لاره وموندل شي.
حکومت او خلکو دې ته امادګي ښودلې چې د بخش آباد بند باید جوړ شي. د ایران هیواد دغه ورځې څخه تر دا اوسه پورې مغرضانه کړنې شروع کړې او زموږ په داخلي چارو کې مداخله شروع کړې. اندا چې د نن پرون دا ورو چې فرایان ته د ویزو پور کولو کې انکار کوي او د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی که دوی داسې فکر کوي چې په دغه سي فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به ولای شي چې دا د بخش آباد بند مخنیوي وکړي دا ارمان به پوره نشي.
د بل خو به د فرا ولایت سیمه چارواکي وایي چې دا سنت د حل لار لټوي. د فرا ولایت د والی وین محمد ناصر میری وایي چې د بارنی چارواکي لخوا د سنت د حل لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. دا خبره هڅه کړي چې د ایران کنسولګری بیرته فرایوسیتونکو ته د ویزو ورکول لړۍ پیل کړي.
فعلا کې ویزاشان بند شده د ای رابطه
اوس چې ویزی بند شوی نو د فرار اوسیدونکو باید د لوړ چارواکو امر ته منتظر وسی، ځکه موږ د موضوع د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او هڅې روان دي چې دا موضوع لا غلاري حل شي. د ایران کنسولګری په هرات ولایت کې یو اربیا د ویزو ویش فرایانو ته پیل کړې، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ایران د کنسولګری نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. فرای اوسیدونکو ته د ایران هیواد د ویزې ورکولو لړۍ وروسته لا غبند شو چې دغه ولایت سیمیز چارواکو د رسنیو سره خبرو کې دغه هیواد تورن کړ چې دولت د وسوالو مخالفانو سره همکاري کوي او همداشان دغه ولایت په نامنۍ کې لاس لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم په کندهار او زابل کې د ورسیو امنیتی پیښو رپورټ راخلو. په کندهار او زابل ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتی ځواکونو په مخامخ جګړه کې د چارواکو په خبره 850 وسلوال او 3 پولیس وژل شوی دي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د پولیسو بیان زیات دوراني ازادي رادیو ته موبایل تیر شپه وسلوالو طالبانو د ارغسان ولسوالۍ په دوام درې او ملا غاجان پر پوسټو بریدونه وکړه. د دورانی په وینا په دغه جګړه کې چې تر ساره دوام درلود شپاړس وسلوال ووژل سوه او 99 ټپیان سول. د دورانی په وینا په دغه جګړه کې دوه امنیتي سرتیري هم ووژل سوي او 93 ټپیان سوي دي.
د امنیتي ځواکونو په غبرګون کې دوام درې د امنیتي ځواکونو په غبرګون کې څلور وسلوال ووژل سوي دي، پنځه مرګون ټپیان دي، چې د ملاغا جان پوسټه امنیتي ځواکونو بیا دولس وسلوالو ته دولس وسلوال له مابینه وړي دي او څوارلس مرګونو ته کم کړي دي. البته په وژل شوو وسلوالو کې د دې درې مهم قوماندانان هم شامل دي چې د ترسي بریدونو مشري په غاړه درلوده او د دې په وړاندې زموږ مرجو له دوه سرتېري نه شهیدان شوي دي او درې مهم سربېره په کم دي.
د پولیس ویان وایا مهاله یو شمېر وسلوالو په خاکریز کې د امنیتی ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې تر نن سهاره جګړې دوام کړي او دیش وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د دورانی په وینا په دغه جګړه کې 3 پولیس وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي.
خاطرز ولسوالۍ د شیرغر پر امنیتی پوسټ هم برایي په کوم دولس بجو وسلوال تر ازرې تر سي بریډ وکړي چې د سهار تر څلورمه ادامه درلود. د امنیتی ځواکونو په اکبرګون کې دیش وسلوال وژل سوي او 15 مرګونه ټپیان دي. د دې دوه مهم کمانډانان هم پکې شامل دي چې د رسي بریدونو او مشورې په غاړه درلوده او په دې کې زموږ درې سرتېري شهیدان شوي دي او دوه مهم زخمیان دي.
په عین وخت کې د زابل امنیتي چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو د زابل کابل پر لوی لار د سپینې غبرګې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې. د زابل د عملیاتي کنډک کمانډان آصف توخی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ دا جګړې تر نن سهاره دوام کړي. دولس وسلوال او اته پولیس وژل شوي او وسلوال طالبان او دوه پولیس ټپیان شوي دي.
تیر شپه موږ پر پوسټو باندې د دشمن لخوا تهاجمي ارمه وسوله چې د موږ له کلات مرکز سره په ما کراکات کې بیا موږ هم دوه د په جنگ کې اخته وو. جمله تل پات موږ د اته کس مو شهیدان لرو، دوه کس زخمیان لرو. او د وسلوالو تل پات دوه پولیس مړي لري او کس زخمیان لري دي.
وسلوالو طالبانو تر وسه د دې پیښې په اړه تفسیر نه کړي. خود دغه ډلې و ویان قاری سپ احمدی ازادي راډیو ته په واسطه ولې پیغام کې ادا کړي چې د کندهار په مارو پولیس والی کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو په عمل کې 15 پولیس وژلي. امنیتي چارواکي د طالبانو دای دا نه مني.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ په تازه تحولاتو کې اورې چې ترکیه او ایران په ګډه په خپل گاوند عراق کې د کوردانو لخوا د ټول پښتني د ترسره کولو پلان سره مخالفت څرګند کړ. په پام کې ده چې دا ټول پښتني راتلونکي میاشت ترسره شي. دغه مخالفت پرون ترکیه ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیس د یو بیساري سفر په ترڅ کې څرګند شوی دی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده.
د ایران لوی درستیز ویلی دا ټول پښتني که څه هم پراخ کې کیږي خو ایران او ترکیه به هم پکې شاملوي، ځکه د دواړو هیوادونو رهبران ټینګار کوي چې دا ممکنه نه ده او باید ترسره نسی. خو له دې غوښتنې سره سره د کوردانو رهبرانو دا ټول پوښتنه چې په پام کې د راتلونکي میاشت وسی نه ده لغوه کړې. کوردان په ایران، عراق، سوریه او ترکیه کې د پام وړ اقلیت دی چې ځینې ډلې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او وخت نا وخت دغه مبارزه له تاوتریخوالي سره ملګری وي. اوس د ایران او ترکیې چارواکي فکر کوي چې د عراق په شمال کې دا ټول پوښتنه نه یوازې په عراق بلکې په ټوله سیمه کې وضعیت خرابوي. د ایران لوی درستیز محمد حسین باقری د سه‌شنبه په ورځ انقره ته رسیدو سره سم د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي و چې ډېر موده دغه سفر نو وسوي، خو په سیمه کې پرمختګونو، امنیتي مسایلو، د سرحد امنیت او له ترهګرۍ سره مبارزې ته په پام سره دغه سی یو سفر ته اړتیا وه. د ترکیې رسنۍ وایي دا له هغې وروسته چې په 1979 کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب سوی اول وار دی چې د ایران یو لوی درستیز ترکیې ته سفر کوي. باقری پرون ناوخته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل دوی موافقه وکړه چې په عراق کې د کردانو د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه ښایي ټوله سیمه ناکراره کړي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې پلان سوې ټول پوښتنه ښایي په سیمه کې وضعیت حتی د کورنۍ جګړې خوا ته بوزي. مولود چاوشغلو د چهارشنبې په ورځ TRT خبر تلویزیون ته په مرکه کې وویل
ülke bu kadar sorun yaşarken bir de bu referandum bağımsızlık şeyi
پداسیل کې چې هیواد مو لګنو سنځو سره مخامخ دی د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه به وضعیت لا کړکې چن کړي. خدای مکر حتی شاید کورنۍ جګړې سبب شي. دا جدي مسأله ده. موږ په څرګنده دوی ته ویلي چې د دې ټول پښتنې مخالف یو او دوی باید تر سره نکړي. موږ به بیا هم د همدې ټکی ویلو ته ادامه ورکړو.
د عراق کردانو چې شمیر یې 5 میلیونو ته رسیږي ویلي چې دوی ښایي دغه ټول پوښتنه تایید کړي، خو د دوی رهبران ټینګار کوي چې دا ټول پوښتنه لازم الاجرا نه ده او په خپل ذات کې مشورتي بڼه لري. د عراق کردان چې تر ډیره د پام وړ خودمختاري یا کورواکي لري د بغداد د مرکزي حکومت تر څنګ سوله ایز ژوند لرلی، خو بیا هم له حکومت سره په وروستیو کې د تیلو او نورو مسایلو پر سر د دوی ځینې جنجالونه راغلي دي. خو برعکس په ترکیه او ایران کې د دولتي ځواکونو او کورد ملیشاو ترمنځ خونړۍ شخړې سوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د کردانو د سیاسي ځواک پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. کردانو د ترکیه په پارلمان کې د وروستیو انتخاباتو په نتیجه کې د پام وړ څوکۍ ترلاسه کړې دي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په امریکا کې لمر تندر نیسي او په امریکا کې به په میلیونونو کسان ننداره کوي. ځینې نندارچیان ورته په تلوسه کې دي او ځینې به اندېښنه لري. نور له سالم محمد سالی څخه اورو.
د دوشنبه په ورځ به د امریکا په 4 ایالتونو کې د لمر رڼا تتوي. په شمال لویدیځ کې له اوریګان څخه نیولې په جنوب ختیځ کې تر ساوت کارولینا ایالت پورې. پوښتنه دا ده چې لمر کله تندر نیسي. ځواب دا دی لمر هغه وخت تندر نیسي یا یې رڼا تتیږي چې سپوږمۍ د لمر او مځکې ترمنځ برابره سي. دا هم هغه وخت چې سپوږمۍ بشپړوي د مځکې او لمر ترمنځ پر یوه خط یا مسیر برابره سي. کله چې لمر بشپړ تندر نیسي آسمان او مځکه د 2 دقیقو لپاره تیاروي او حتی په آسمان کې ځینې ستوري هم ښکاري. له هغې شېبې پرته چې سپوږمۍ د لمر دایره په بشپړه توګه پوښلې وي په نورو وختونو کې لمر ته کتل خطرناک دي او سترګو ته تاوان کوي. په امریکا کې به پر ځایي وخت د سهار 10:15 د اوریګان یالت په نیوپورت کې د سپوږمۍ سیوری پر مځکه برابرېږي او په بیضوي شکل به پر شاوخوا 115 کیلومتره ساحې خپریږي. د لمر تندر به 2 دقیقې او 40 ثانیې دوام وکړي. د اروپا، افریقا او جنوبی امریکا په ځینو برخو کې به هم د لمر د تندر نښې ولیدل سي. خو د امریکا د ختیځ پر ځایي وخت ماپښین 2:40 به د لمر تندر چې پر مځکه به یې سیوري غوړولی وي له ساوت کارولینا لمن ټوله کړي. اټکل کېږي چې بلوار به د 2019 کال د جولای پر 2 لمر تندر ونیسي چې د ارجنټاین او چیلی د ځینو ښارونو په ګډون به په آرام سمندر کې ښکاري. لمر چې تر سپوږمۍ تقریبا 400 برابره غټ دی له مځکې څخه هم د سپوږمۍ په نسبت 400 برابره لیرې دی، ځکه نو له مځکې څخه موږ ته د دواړو اندازه برابره ښکاري.
و امریدل چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه په امریکا کې لمر تندر ونیسي. او اوس له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د ملاتړ په اړه د یو شمېر اوریدونکو نظرونه اورو.
لوی خبره ده چې د نیروهای امنیتي په نوم باندې دا چاره کیږي. دا معنا ورکوي چې موږ ټول افغانان دا چاره نه چې د ټول افغانستان د دوی په نوم کې هم وکړي بیا هم کم دي پدې چې دا غتلان دي چې موږ یو.
دا موږ لپاره د ویاړ خبره ده او دا د موږ د پرسونل د موږ لپاره د افغانستان د ملي مسلح قواد لپاره یو د افتخار خبره ده او دې باندې مونږ مورال جګیږي او زمونږ لپاره افتخار خبره ده.
نن خوشبختانه چې د جامعه مدني لخوا د چارایی د نیروهای امنیتی پونو مسما شوی ده. زیاتره چارایان د کابل او دولتونو د مړي پونو مسما شوی ده. نن ډېر د خوشبختی ځای ده چې دا د نیروهای امنیتی او د ځوانانو پونو مسما شوی ده.
تاسو زمون غږ ازادي راډیو اورئ. څلور نیم بجې کیدونکې دي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو د لنډیز لپاره سیفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی.
د بلخ د ولایت شورا غړی آصف مومند له زندانه خوشې شوی او بیرته کابل ته روان دی. د آصف مومند ورور مصطفی مومند په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه. آصف مومند د دوشنبه په شپه د بلخ په هوایي ډګر کې د عطا محمد نور کسانو له ځان سره بیولی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې په تحصیلي بنسټونو کې باید په دواړو ژبو پښتو او دری تدریس وشي. هغه دا خبره نن د 1969 او 90 تحصیلي کلونو په پرانیستو غونډه کې وکړه. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان مخکې ویلي نه غواړي د امریکا یا ناټو پوځیان په دغه هیواد کې په جګړه کې داخل شي. پاکستانی چارواکو د امریکا لخوا د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه د حزب المجاهدین په نومولو انتقاد کړی او دا کار یې غیر منصفانه بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز د لوی درسیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد ویلي د شمالي کوریا د راکټي ازموینو حل به خطرناک وي، خو دا چې دغه هیواد د په امریکا د اټومي راکټ حمله وکړي له تصور د باندې ده. او زرګونو کسانو پرون په متحده ایالاتونو کې د سپین پوستو نجات پالو په یو لاروین کې د یوې ښځې د وژل کېدو په یاد په ورجینیا پوهنتون کې شمعې روښانه کړې.
سپورتي خبرونه درته اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ نړیوال شورا د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام سیالیو محلي ویش اعلان کړ چې افغانستان په ډی ګروپ کې ځای لري. د کرکټ د نړیوال شورا د ویپانی دراپور په اساس دغه سیالي دراتونکو 2013 میلادي کال د جنوري په 14مه پیلېږي چې یو میاشت دوام کوي. افغانستان په ډی ګروپ کې د سریلانکا، ایرلند او پاکستان سره لوبيږي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ 15 نور لوبډلو هم د لوبېدو چانس ترلاسه کړي دي. یادونه ورد چې د افغانستان 19 کلنی ملي دلی په سنگاپور کې د غوروي سیالیو په ګټلو دغه جام ته لار پیدا کړي. په هلمند کې د سولې پونوم پیل شوی د فوټبال سیالي د یاران لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د هلمند ولایت د ورزش امیر زلمی حسن وای چې د سیالي نګدی یو میشت وړاندې د ګیرش په ولسوالۍ کې پیل شوی وي. هغه وای چې د یادو سیالیو پیلوبته د آشنا او یاران لوبډلو لار پیدا کړې و چې اتلولي د یاران لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د خاغلی حسن په خبره کې سه هم جنگ جګړو د هلمند وضعیت خراب کړي، خو لوبغاړو خپل حوصله له لاس نه دا ور کړو ک د فوټبال مرکزی فدراسیون ورسره مرسته وکړي نو ملي لوبډلې تبخه استعدادونه ورکړي. او د فوټبال د سوپر کپ سیالیو په دوهمه لوبه کې یو وار بیا ریال مادرید بارسلونا ته ماته ورکړه. دا سیالي چې 13 شپه تر سره شو، ریال مادرید وتوانید چې خپل رقیب بارسلونا ته په دوهمه لوبه کې 2-0 په وړاندې ماته ورکړي. د سوپر کپ د سیالیو په لومړۍ پایلوبه کې هم ریال مادرید بارسلونا ته په خپل کور کې ماته ورکړې و. کاسو هم د ریال مادرید تکړه ګول وهون کې په تیر لوبه کې د ورزشي اخلاقو د ماتولو په تور لدی سیالي کې نول شوی، خو بیا هم د دې لوبډلې د ګول وهون کو لیکا پیاوړې و او د لوبې په لومړۍ نیمایي کې د دوو ګولونو په وهلو بریالي شول. دا دواړه لوبډلې په نړیواله کچه ملیونونه مینوال لري.
تاسو ازادي رادیو ته وکیاست. د خبرونه په پاتې برخه کې دوه نس پروګرامونه د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام د ماشومان لپاره او کور کلی خبريږي. خو لاغي مخکې په لغمان ولایت کې د خپلواکۍ د ګټلو یا بیرته غستلو د تنویم کالیزې د منځلو په اړه د جوړ شو مراسم په باب رپورٹ لرو د خپلواکۍ اتل وپیژنئ په دې نوم د عامه پوهاوي یو کمپاین په لغمان کې پیل شوی چې د زمري ریاست تر 28 نیټې بچې د خپلواکۍ له کالیزې سره برابر د دوام کوي چارواکي وي غواړي خلک خپل اتل وپیژني او هم د خپلواکۍ د ساتلو په خاطر هغوی ته د سولې پیغام ورسوي. نور حال زموږ همکار شمع مچین واره دروي.
د لغمان ولایتي ادارې د خپلواکۍ ورځ یو ونی وړاندې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د اتل وپیژنې تر نامه لاندې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی. د دې کمپاین په جریان کې د لغمان والی عبدالجبار نعیمي د چهارشمې په ورځ برخه اخیستې وه او چاپ شوي بروشري پر ښاریانو ویشلې. ښاغلی نعیمي وویل له دې کمپاین څخه یې موخه پر خلکو د خپلواکۍ اتل پیژندل او د دې خپلواکۍ د ساتلو لپاره هیوادوالو ته د سولې پیغام رسول دي.
هغه پیغامونه ورته رسول چې خپل ملي اتل وپیژني او د سولې او د امن او د ثبات پیغام وټول ولسته او ټول لغمانان ته ورسول.
د لغمان ښار یو تن اوسیدونکي رسنوي ته وویل چې پخوا به د خپلواکۍ جشن مانځه خو په دې نه پوهېده چې د خپلواکۍ هیواد ته چاره وړې ده. دی وایي د همدې کمپاین برکت دی چې د خپلواکۍ اتل غازی امان الله خان یې وپیژنده. د لغمان ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دا کمپاین به د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د رضاکاره ځوانانو لخوا تر 28 د اسد پورې روان وي تر څو د خپل اتل د پیژندنې تر څنګ خلکو ته د سولې پیغام هم ورسوي.
چی خواهش دو چلی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیم های زور است جبید
به حوز گوری در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چمو دمه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پچپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په ماشومان باندې جنسي تیری هغه څه دی چې ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. نن له موږ سره د بشري حقونو د دفتر د ماشومانو د حمایت برخې کارکونکې حنیفه ګیروال ده. هغه به په پیل کې راته وایي چې د ماشومانو پر وړاندې جنسي تیری څه ته ویلی شو.
د ماشومانو پر وړاندې د زنا او یا د لوات فیلم مرتکبېدلې چې د ماشوم شخصیت، روان او جسم له هغه نه متاثرېږي. جنسي تیری کېدای سي هم په کور کې وي، هم په د باندې محیط کې، یعنی فقط دا نه ده چې جنسي تیری همیشه په یو باندې محیط کې سرته کېږي. دا تیری کېدای سي د حتی په خپل کور کې، د مکتب کې، په تعلیمي محیطونو کې، په کاري محیطونو کې هم کېدای سي رامنځته سي چې په جبري توګه وي، مقابل طرف له هغو نه رضایت ونه لري. او همچنان دا تعریف دوه عنصره په خپل منځ کې لري، یو زنا او یا هم لوات.
د ماشومانو پر وړاندې جنسي تیری ولې رامنځته کیږي؟ د دغه هغه اساسي عوامل څه کېدلی سي؟
ماشومان فکری بلوغ ته د نه رسیدو له امله د ټولنې تر ټولو نه زیات زیانمنونکې طبقه حسابیږي، ځکه چې دوی د ژوند په یوې حساسې مرحله کې دي چې نشي کولی خپل ښه او بد په سمه توګه تفکیک کړي. نو ځکه هم د دوی د جنسي تیریو د قرباني کېدو چانس هم زیات دی. اما دا چې په عمده توګه کوم عوامل د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری سبب ګرځي د بحث وړ دی، خو په لنډه توګه موږ څو عاملونو ته اشاره کوو. اول دا چې د کورنیو بې مسؤلیتي او ناپوهي د ماشومانو په ساتلو کې ده. کورنۍ خپل ماشومانو په ساتلو کې بې پروايي کوي او مثلا هغه په وخت نه وخت کې له کورنۍ باندې لیږي، دکانو ته لیږي، چې دا خپل د دې زمينه مساعدوي چې په دوی باندې جنسي تیری وسی. دوهم، بعضي خلک رواني تکلیفونه لري یا احتیاط ته کوي، سمون په دې اړه اشاره وکړو چې ځینې خلک دومره په دې ناوړه عمل کړي چې د ځان د ارزا کولو په خاطر حتی په ماشومانو هم رحم نه کوي. دا دوی ته یو احتیاط سوی ده. دریم عامل فقر، بیکاری او ضعیفه اقتصادي وضعیت دی ټولنې وي، ځکه چې د خپل جنسي خواهشاتو د رفع کولو لپاره اسلام موږ ته مشروع لار یعنی وادي تعین کړی ده. اما کله چې په یوه جامعه کې افراد بیکار وي او د اقتصادي فقر سره مواجه وي، هغه جامعه کې خلک نسي کوي چې مشروع توګه واده وکړي او خپل هغه غریزات سي دي هغه پوره کړي، نو ځکه دوی له نامشروع طریقو ته مخ راوړي چې هغه طریقه یو جنسي تیری ده. او بل عامل یې هم شخصي دښمني هم کوي، سوچ موږ وایو چې بعضې خلک کله چې د دې لپاره چې خپل شخصي دښمني له یو فامیل نه وباسي یا خپل انتقام اخلي، د هغوی په ماشومانو باندې معمولا جنسي تیری کوي. دغه هغه اساسي عامل نه دي چې زموږ په جامعه کې د دې ناوړه عمل سبب ګرځي.
د بشري حقونو دفتر ته چې تاسې خپله یال د کارکوونکي یاست، څه ډول پېښې تاسې ته درځي؟ که تلغونه کیسه راته وکړي چې څومره دردونکي او څه رقم دا رامنځته شوي؟
صحوي دفتر ته ډېر زیات متفاوته قضیې موږ لرو، د جنسي د تیریو چې حتی موږ قضایې لرو چې په خپل فامیل کې په ماشومانو باندې جنسي تیری سوی ده.
جنسي تیری پر ماشومانو او د هغوی په راتلونکي باندې کومې ناوړه اغیزې کولی شي؟
په دې اړه باید ووایو چې جنسي تیری که په لویانو باندې وي ډېر زیات منفي تاثیرات لري، هماغسې په کوچنیانو باندې هم ډېر زیات منفي تاثیرات لري، چې حتی هم په کوچنیوالي کې او هم د دوی په آینده کې کله چې دوی غټ سي او دوی جامعې ته مخ راوړي، هغه وخت کې هم د دې عمل تاثیرات په دوی باندې باقی وي. دغه بعضی هغه ناوړه اغیزونه چې لري موږ کوای سو چې وایو، یو دا چې ماشومان خپل اعتماد په جامعه باندې، په خپل فامیل باندې، خپل دوستانو باندې له لاسه ورکوي، ځکه دوی فکر کوي چې هر څوک غواړي موږ ته ضرر ورسوي په یو سبب باندې، نو دوی نسي کوي چې خپل باور په جامعه باندې پیدا کړي. او دا یو قسم د نامنی احساس دوی ته ورکوي چې دا کېدای شي په راتلونکي هم د دوی په ارتباطاتو باندې تاثیر ولري، یعنی کله چې دوی لوی شي دوی نسي کوي په جامعه کې سالم ارتباطات منځته راوړي. دوهم دا ده چې هغه ماشومان چې د دې ناوړه عمل قرباني ګرځي، د نورو په پرتله ډېره کنارګیره، تیری کوونکي، عصبي، بدخلقه او تل پریشان او مضطرب اوسيږي. دغه هغه عملونه دي چې د جنسي تیری له امله منځ ته راځي.
د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری د مخنیوي لپاره کورنۍ باید څه وکړي؟
اول دا چې باید فامیلونه او په هیول چې د دې عمل په عواقب باندې، په ضررو باندې، چې دا عمل څه ضررونه لري، نو د دې لپاره باید فامیلونه بې پروايي له منځه یوسي. یعنی کله چې کوم مور خپل ماشوم له کورنۍ باندې باسي، باید د دې په عواقب باندې پوسي چې دا د باندې ستل د ماشوم له کورنۍ څه خطرناک عواقب کوي، سی وخت منځ راولي، مثلا د ماشوم لګل دکان ته یا بازار ته، دا څه عواقب لري. نو باید مورانی کوشش وکړي چې خپل اولادونه اول پوه کړي، له ماشوموالي نه لغوي سره یو سالمه رابطه، دوستانه رابطه من سره ولې، تر څو هغه اولادونه وکوي چې خپل هر مشکل په اسانه توګه خپل مورانو ته، پلارونو ته ووایي سي. او دوم دا چې باید هغه ډیر متوجه وي خپل اولادو ته، هغه جای ته اجازه ورنه کړي چې ولاړ سي چې خلک کمی، بیربار کمی، یا بازار ته دغه جای ته اول اجازه ورنه کړي چې تنه ولاړ سي. دوهم دا چې د کوچنیانو د خبر په مقابل کې باید موږ حساسه اوسو. مثلا کله چې کوم ماشوم موږ ته وایي چې زه نه غواړم د خپل کاکا کر ولاړ سم یا د خپل خاله کر ولاړ سم، باید د دې په جای چې موږ په هغه باندې غوسه سو، دغه عامل کوشش وکړو چې پیدا کړو. قضیه موږ د کمیسیون ته راجع سوي دي د قرباني ورور یا حتی کاکا، حتی پلار د دغه ناوړه عمل مرتکبین ګرځېدلی دي، نو باید کوشش وکړو چې اول هغه پوک او دوم دا چې د هغوی په خبرو مقابل کې حساس اوسو او جدي ونیسو. دریم دا چې موږ کوشش ونکړو چې خپل تر 30 کلنۍ کته ماشومانو ته اجازه ورکړو چې خصوصا د شپې لعملې د خپلوانو کره ولاړ سي یا لرې ولاړ سي یا تنه ولاړ سي. دغه هغه کارونه دي چې باید کورنۍ د خپل ماشومانو ساتلو لپاره وکړي. د چا سره دوستان کېږي، باید کوشش وکړي چې د هغوی دوستانو باره کې معلومات پیدا کړي، او کوشش کې چې ډاډه سي لدینه چې د دوی ماشومان د دوی خپل سن نه زیات نورو خلکو سره دوست نشي، یعنی کله چې د دوی ماشومان ملګري انتخابوي د دوی هم سن اوسي، چې دغه هغه کارونه دي چې مونږ کوي سو چې د دې عمل مخنیوي وکړو.
د افغانستان دولت او په ځانګړي توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړی دي؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو اجرایي نهاد نه، یو نظارتي نهاد ده. موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د پلي کېدو نظارت کوو، یعنی کله چې کوم څوک د بشري حقوقو د نقص مرتکب کیږي، موږ هغه نظارت کوو او د هغه قانوني پروسې چې کومه په قانون کې پیشبیني شوې ده، موږ هغه له هغه نه نظارت کوو. او کله چې مثلا کوم څوک د دې ناوړه عمل مرتکب کیږي، اول خو موږ قانون لرو چې په قانون کې هر قضیه اول د کشف له مرحلې نه بعد سنولي تسپارل کیږي، او سرنولي نه هم محکمې ته ځي. او څرنګه چې د افغانستان د محاکمو د تشکیل وظایف او قانون په څلورمه ماده کې وایي چې هیڅوک صلاحیت نه لري چې هیڅ قضیه د سترې محکمې د صلاحیت نه دباندې وباسي، نو همدغسې هم کله چې کوم ناوړه پیښه کیږي، دا قانوني پروسه لري، لزنه قانون دي ته خپل مراحل پیشبیني کړي دي، هغه سي مخته ځي. اما که چیرته دغه دوسیه په دقیقه توګه مخته ولاړ نه سي، او یا عدلي او قضایي ارګانونه د دې دوسیه په مخته وړلو کې احتیاط نه کوي، یا ډېر زیات خو نسی بیا د افغانستان بشری حقوقو کمیسیون په دې بخش کې صلاحیت لري او بل دا چې دا یو ډیر اساسي کار چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کړی ده د بچبازي د قانون تصویب ده چې د بچبازي قانون په تصویب کې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دې مسوده تیار ک او د عدلی وزارت ته وسپارله چې په هغه کې د دې ناوړه عمل مرتکبین چې د خزو په مقابل کې او یا هم د سړو مقابل کې د ته قانوني ضمانتونه پیشبینی کړل او د عدلی وزارت ته وسپارل چې خوشبختانه د عدلی وزارت د قانون په درې نور قوانینو کې چې کود جزا د انسان د قاچاق مبارزه قانون کې د ماشومانو د حمایت په قانون کې دغه مواد هغلته درج شول ثبت شول او قانوني او اجرایوي تضمین یې ځان ته پیدا کړل چې دغه یو اساسي کارو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه کې کړی ځکه چې دغه تضمینونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون کې هم راغلي ولو
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د بشري حقوقو د دفتر د ماشومانو د حمایت د برخې کارکونکو حنیفې ګیروال خبرې د ماشومانو د جنسي تری پاکل واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي
جوان طریق
کسا
پولیس
وژل
شوی آزادی خزینه پر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
ټول کابل کې نن ما یو ملي بس ولیده دا چنجي یو خوړ مچان او خوړ ماشو خوړ دا څه شول پښتنه وکي دا د ورته څه دیکھل
دیو تن خبرې مو ووریدې چې ویل ملي بس ور نور کړي د ته ورته ډیر نور کسان هم په ملي بس پسې سرګردانه ګرځي مسول کسان خلکو ته څه جواب لري
بالکل ویجاړه شوې د لمنځ لار 200 اراده بس چې وای ترمیم شي راجستر شو چې اوس دغه ترمیمات روان دي
درنورتونکو موږ څلور کاله پرله پسې د ملي بس د کمښت یا په ځینو سیمو کې د نشتون مسله د ترانسپورت وزارت او د ملي بس ریاست ته ورياده کړه په دې اکله مو د بیلابیلو سیمو د خلکو شکایتونه هم خبره کړل هر جیل مسؤل کسانو ویل چې دا د پدې نږدې وختونو کې د ستونزې حل نشي یا په خوب کم شي مګر برعکس کال په کال دیامو وګړو ستونزې د ملي بس د نشټون له وجې زیاتېږي که تاسو د ورځې په اوږدو کې د ښار واټونو د سرېسته کړئ ګڼ شمېر کسان به وینئ چې په تمځای کې د موټرو په تمه د مجبوریت له وجې خپل ډېر وخت ناقضای کوي اکثره دومره پیسې نه لري چې ټکسي ونیسي ولاړ وي چې کوم لینی موټر راشي او دوی د خپل مقصد ځای ته ورسوي په فایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو
اول افغانستان خپل هغه برخي ملي وسونه او بیا مثلا پاکستان ورکړه یین ورکړه نو په ګوډې کم دولت واولتل پس ما کنه نه واته په دې څه شی وشو دا چا خپل مو ټول کابل کې نن ما یو ملي بس ولیده دا چنجي یو خوړ مچان او خوړ ماشو خوړ دا څه شول مثلا دا برخي ملي وسونه چې و یو روپی باندې ورکول د 2 روپی باندې ورکولې مثلا د داوود خان دا زار شاپ حکومت کې بیا د پاکستان وین چې ورکړه دام خو 50 روپۍ او 100 روپۍ بیخه پښتنه وکي دا د ورته څه نه کړل
پولی چرخی نه ستول 10 کیلومتر مزل نه د 50 روپۍ یا 70 روپۍ کرایه غواړي ملي بس بل 10 روپۍ غوښتل نو یو سړی کریاست ته پوری یاتري اوجیا پوری خار تر اتګ غواړي نو غو طرف ته آمد په 100 روپۍ تنا یوازې د ټکسي کرایه کیږي اول خو ورک دي بیا که په کملین کې چیرته چلیږي کدي غ کرا دولت له خوا نه 15 مقرر سو یا سړی هم لس اخلي سره نو کیلام دغه د موټر کرایه هم نسپری کوله
ټول شاو خو د ملي بس په دروازه اخر تر ټول مال خو ستاس د ملي بس ته کوم رخو کې کې د عقل د سیاسي ورپورت وای خیر د سیاسي ته بل موټر رس 500 روپۍ خو د غټ موټر یې اخلي هغه نه یې د حقیقت یې موټر نه لري
د موټر ستا د سه وخت راغلی دا سه و بجی ات بجی تر نه بجو موټر ته نوست په دې موش د منګه گزارنه کی ټیکسی ونی سو ټیکسی کی خو بیا تا ګراتک سړی کی هو ټیکسی خو پیسې غوړي نارینه خزي ماشوما ټول ولاړی
د ملي بس تګ راتګ وخت معلوم وو کله به چې څوکۍ ډکې شوې ملي بس به حرکت کاوه خو اوس په ډېرې بېغبرۍ سره کارول کېږي د تڼیکوټ اوسیدونکی ډګروال محمد مالک وایي چې د دوی په لاین کې دوه ملي بس وو اوس هغه هم خراب شوي ولاړ دي
پلان کو او زیات پیسې اخلي ملي بس خو بیا هم لږ سهولت وي 15 روپۍ یا 3 روپۍ بیا اخیستي اوس دغه د یار سړي په توان کې نه ده پوره ډېر خلک کې چې په پیاده هم روان وي کور ونه لري اټول پخره کې اوسېږي پخره کې ځان دې پر یو ګنجړه پیدا کړی ژوند کې کوي نو نړۍ اقتصادي ستونزې هم لري نو دا ټول ستونزې دي چې موږ ته ژوند کوو او د ملي بس نه محروم یو ترانسپورت کې ولاړ دي څوک دې غم نه کوي چې دا ملي بس چې اوس کتا سره د ملي بس ریاست ته ورشي په سلهاو موټر بال ته ووینه چې ولاړ دي یوې ادي پرزه دې پاره څوک نه غواړي چې هغه ترمیم کړي اوس په ټول ساو کې د ښار کومو کې وینو یا به ټونیس وي یا به پلانکوچ وي او یا به کسټر وي
د وړو موټرو ډیر والای د دې سبب شوی چې د ښار واټونه په دوامدار توګه بند شي کچیر ملي بس وای او د پخوا په څیر په لینونو کې چلی دی نو د عامو خلکو به ډیر وخت په لار نه تیریده امدا خبره نعیم جان کوچای کوي
ملي بس خو ډیر ښه دي د ښار کنه ملي بس خو قاعده او قانون معلوم ده چې دومره کراده دی او چې هر څه زغو ته هغه کار کوي دا جادی نچرال چمن راسم صد رسی اچول سوی دی او پا قطی ما مختو در او 500 روپی برا که زی ساتم کچه چه گوری دوانه نه دا سرک چه یو موتر دی دا بندش دی شاد چه ده نو خاطر تا با ملی بس جر تو دریگه ملی بس استادگا با جر ده ملی بس با پا کم جا که تم سی سی آقا و دریگه آقا رکس خو که و دریگیم بنده یا مختا کراچه والا را ده برک دی ملی بس چه دی یا دو دانی مالی دلی چه با طرف دی شاشید و خیرخانه خود روانده خدا را خواده چه گوری دقا خوشحسی موتر دی پیوات چوکی که هم چه دی دو نپر و یلتی دری نپر جری چه بود چه پا منز که او شای کنه اولی چه دو و دو که نی بیا پا ما بین که او بل پینزم تم جک در خودی لوی تکلیف دیدی چه چوک نظر وچه
یو شمیر خصوصي شرکتونه هم شته چې په ځینو لینونو کې موټر چلوي د هغو له کار نه هم خلک خوښ نه دي عبدالوکیل وایي چې دا موټر ډیر وخت په لاره تیروي
د لیسه په نامه ده عربي ده کوم عربي شرکت ده بعض لینو کې کارت نه نو کېده او بل کوټه څنګه کې نو لینو کې نشته هیڅ چاته کټ نه ده کړی ټول خلک په ماتو نه سو هم 80 روپۍ هم شخصي کور لاګان چې چلیږي د خلکو سبې له کور راځي خپل دفتر ته یا دکان ته راځي ما غیم 15 نفر دیږي یا لدی خو ما جګر جګی دا خلک ما خام چګور لکه چې په منډه جګیږي سیاست رو بیخی بیچاره پاتی کی گی دی باید چه کار که ماخام و سبایی وقت در خلق مامورین راضی در وقت کار دو کی وقت زایی کی گی گتر چاده ندرسه و ایز گتم نکی خلقو تا پینجو سالیخ دیخی ترا ادمان لاره که در ساری گی اگه مزل خلاپ ریده
ولی چی کهی؟
دری گی وای تو درگی چه دکسی که ماموری ماموریت راستی دل نسی دلتا غیر حاضر ده که یا مریضی شفاخانه ترسی یا خود دالار بندی گی شخصی ترانسپورت ده پخ پل خواه خیده خواه خیده سهر روزی مزگر روزی که ما خام نو آقا خو یا دروگ ده دونه وګ مونته په دې سرکو کې په درد نه خوري دا د افغانستان په سرکو کې دونه وګ موټر مونته په درد نه خوري چې مجبور نی ولا کلاړم سي چونی 102 ساته دربد نشي
لډیر وخت را په دې خو خلک په لارو او سړکونو کې له ترافیکي موانع وسخه پوزي ترغلي وای دوی نش کوي چې په وخت خپل کار ته ورسیږي په دې وروسته کې یو بل ستونزه چې په سړکونو کې را پیدا شوی هغه امنیتی کمربندونه دي چې سړکونه داسې بند کړي چې ملي بس او نور غټ موټر تګ راتګ نش کوي په دې اکلا دی یو تن خبري اورو
بار سره کې د ډونګیا چولې دي وطن په مټو ساتي کیږي دا په ډونګې باندې نه ساتل کیږي کته سې دي ملي بس او پختره کوي اول د ډونګې او پختره وګي ټول سړکونه باندې دا ټول کابل ملي بس ونې شي په کومه لار تیر شي په یوه درولې دي سړکونه بند کړي دي ملي بس ونې شي تیرل چې ولاو کې دا ټول کابل ملي بس به څنګه کې چیرته بلل شي په واخو نشي تل
د ملي بس د ریاست رئیس محمد حیدر اتمر وایي چې ملي بس په تیرو جګړو کې زیانمن شوي دي. د بیا جوړېدلو کارې هم د بیلابیلو دلایلو له مخې له ځنډ او خنډ سره مخ شوی دی.
هر بس چې خراب شو همدغسې پات شو په ګراج کې او ډریور او نگران یې رخصت شو، یعنی تنقیح شو له تشکیل نه، او نور مامورین هم چې مثلا اړیکې درلود یعنی مامور په هغه بستونه و هغه هم تنقیح شو، ورو ورو تقریبا نزدې په صفر شو. دا درې اوزې چې مثلا موږ لرو، یو زندوانان دي مرکزی ده او اوزې اول ورته وایي، اوزې دوام په هغه کې ده خوشحال خان کې ده، ایسه اول خوشحال خان کې، اوزې دریم اوزه د موږ په خواجه بغرا کې ده. خو دا درې واړه اوزې د ویجار یا د خراب بسونه ډک شو. همدا و چې جلال اکبر رئیس جمهور مهرباني وکړه، هغه یو میلیون ډالر د وزارت ترانسپورت د انکشافي بودیجې نه احیای مجدد ملي بس دپاره دای منظور کړه، چې د هغه یو میلیون ډالر نه 300,000 میلیون ډالر د پرزجاتو دپاره ورکړل شو چې 200 اراده بس ور باندې ترمیم شي. ملی بس هغه پرزجات واخیسته او 200 اراده بس چې باید ترمیم شي راجستر شو سره د پرزو سره، چې اوس دغه ترمیمات روان دي. کله چې زه دلته مقرر شوم د هغه 200 اراده نه تقریبا شل تر دېش پورې جوړ شوی و، یعنی ترمیم شوی و په کار اچول شوی و په مختلف لینو کې کار کاوه. کله چې زلالم دلته ما کوشش وکړه تقریبا 500 اراده نور مونږ ترمیم کړه. پروګرام دا ده چې د 200 باید ترمیم شي او بهره برداری ته اچول شي.
اتمر وایي کوم ملي بس چې لري هغه په کار اچوي او د نورو د ترمیم لپاره هم کار کوي.
د مونږ اراده جات مثلا د سینمای پامیر نه تر ارزان قیمت پوریزي، دارلمان پوریزي، سه اول خیرخانه، سه دوم خیرخانه پوریزی، همدونه چه مونگ لرو په ده لینو که مونگ اچولای ده او ده مونگ پروگرام داده چه دا سکتور خصوصی دا بسونه او دا مثلا فلنکوش دی یا کوسترونه دی دا طول د ملی بس تر چتر لاندې باید فعالیت وکړي، یعنی د ملی بس تر مدیریت لاندې باید فعالیت وکړي، ځکه چې دا قانوني حق اساسي حق د ملی بس دی چې باید ټول افغانستان ته یا ټول ولایتو ته ولسوالیو ته دا ټولو ته دغه ترانسپورتي سرویس باید درکړي، یعنی دا خدمات باید ملی بس درکړي.
مستیگم مستیگم ستاف مینہ کے مستیگم مستیگم یار بند پہ بند مستیگم مستیگم یار بند پہ بند مستیگم مستیگم ستاف مینہ کے مستیگم مستیگم ستاف مینہ کے مستیگم مستیگم
جاریگم جاریگم تبسم در جاریگم جاریگم یار بند پ بند ماتے گم ماتے گم یار بند پ بند ماتے گم ماتے گم ستاف مینا کے مستے گم مستے گم ستاف مینا کے مستے گم مستے گم